سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې اخترېز خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې یو ساعته خبرونې مطالب: افغان ولسمشر وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ هم نیت د سولې لرو او هم سولې ته هم قرباني وایو، مګر دوی نیت او اراده نه لري.
د ولسمشر غني د دې څرګندونو تفسیر په یوه مرکه کې:
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو.
چې یخچالونه نه وو، د کور مېرمنو د قربانۍ غوښې څنګه ساتلې؟
غوړي به یې واخېستل، ښه به یې سره کړل چې غوښه په غوړو کې پټه شي، بیا به یې کېښوله په یو یخ ځای کې شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي.
او په عراق کې یوې چاودنې د اختر شپه په وینو ولړله.
چاودنه تېره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې د ګڼې ګوڼې ډک یو مارکېټ کې وشوه.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، ستړي مشه ده مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. د ترکیه ولسمشر ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مرستو ته اړتیا لري. او د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي، ځان ته نه غواړي.
آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالباني حکومت په پاکستان کې ومن؟ بدلته د وضاحت دی، موږ اسلامي قانون، اسلامي ترین قانون، اساسي قانون په نړۍ کې ده، ځان ته وغواړي نه موږ ته.
د افغانستان جمهور رئیس همداراز پاکستان تورن کړ چې د دوی تر مخ د طالبانو بد وایي، خو مطبوعات یې ټوله ورځ ورته تبلیغ کوي. پاکستانی چارواکو د افغان ولسمشر د نننیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیکي همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړي. د دې پروسې پر مهال به زیاتې مالي او اداري ستونزې وي. هغوی به په دې برخه کې د ترکیې اړین لاسنیوی کوي. که دا شرایط پوره شول، د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه فکر
کوي.
اردوغان وویل طالبان ځینې ناراحتۍ لري، خو ترکیه غواړي په دې مسلو ورسره خبرې وکړي. ترکیه په وار وار لیوالتیا ښودلې چې غواړي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو لپاره خپل عسکر افغانستان ته ولیږي. طالبانو بیا له دې کار سره مخالفت ښودلی. د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سرچینو آزادې اروپا راډیو ته ویلي، د دغو پوځیانو مړي د افغانستان له پولې سره نږدې له مري ښاره انتقال شوي دي. د وژل شوو ترمنځ دوه جګپوړي افسران هم شامل دي. د ترکمنستان چارواکو داسې وخت دغه هیواد د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې چې د افغانستان په شمال په تیره بیا هغو سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري جګړو زور اخیستی. ګڼې سیمې او عبوري ساحې د طالبانو لاسته لوېدلي. د ترکمنستان د پوځیانو د وژل کېدو څرنګوالی لا نه دی رسمي شوه. طالبانو که څه هم څو واره په خپلو اعلامیو کې ویلي چې د دوی جنگیالي په ګاونډیو هیوادونو کار نه لري، خو د منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان په شمال کې د جګړو له تودېدو اندېښنه ښودلې. روسیا او ازبکستان په لسو ورځو کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه کوي. د روسیې د پوځ مطبوعاتي څانګې نن ویلي، د جولای له دیرشمې د اګست تر لسمې به په دې مانورو کې یو نیم زر سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. روسیې او ازبکستان داسې وخت د ګډو پوځي تمرینو پلان جوړ کړی چې د افغانستان په شمال کې څو سیمې او عبوري ساحې تر درنو جګړو وروسته د طالبانو لاسته لوېدلي. تر دې یوه ورځ مخکې هم روسي چارواکو له تاجکستان او ازبکستان سره د ګډو پوځي تمرینو خبر ورکړی و چې د تاجکستان په حربي میدان پوځي ډګر کې به وشیم. روسي رسنیو نن راپور ورکړی چې تمه ده د همدې اونۍ کې د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه باندې خبرې وشي. د راپورونو له مخې دا خبرې د سویس په جنیوا کې د جولای په 28مه پلان شوې دي. د روسي پلاوی مشري به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د دوو خبرو د پیل په تړاو څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د جون په 30مه ویلي وو چې د جولای له نیمایي وراخوا به خبرې پیلېږي. د جون په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو په پیل باندې موافقه کړې وه. او د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګ برید لک تر لګه دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي. 14 تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې شوې. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستلو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اژانسونو په استناد داعش وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت یاد کړی. په وژل شوو کې 8 مېرمنې او 2 ماشومان شامل دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه کوربه زه احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. یو ځل بیا مو د اختر د لوی اختر د ورځو مبارکي درته وایو. حمزه هم سپای سبز ما تخنیکی همکار ورزو د راپورونو برخه ته. ولسمشر اشرف غنی وایي په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. نو دی وایي چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان خپله خاوره خپله وساتي. ښاغلی غنی د لوی اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قربانۍ هم ورکړي دي. طالبان په ځواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته خو برعکس حکومت د سولې نیت نه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړې توګه له حقانیه او عثمانیه نه د افغانستان په اړه پریکړې اخلي. محمد اشرف غنی په ار کې د لوی اختر له لمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریز پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو کې نه دي. موږ د هیئت ځکه ولېږه چې او اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ هم نیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس مکتسا میمونی.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږو میاشتو لپاره یې منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تېرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دو ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې لپلاوی سره دو ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه یې خپره کړه او دواړو لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سکل اختریز پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معامله روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي. موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید د دولت په چوکاټ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نه ملیشه جوړولو. دا پیام باید ټولو ته واضح وي.
ښاغلی غنی وویل چې یو شمېر کسان د نوي تشکیل شوي حکومت له عینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د ښاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلطې ثابتې سوې. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جوماتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني؟ څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دې هم وغواړي. او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک یې کاو افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا دې خلاصون طالبانو ته یوه فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یوې اعلامیې کې ولیدي چې د اختر په مناسبت یې لسکونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړ پوړي چارواکي په ار کې په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزي ولیدي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي چې یو یې د لومړی ناحیه په باغ علی مردان سیمه کې، بل یې حضوري چمن او دریم یې په دویمه ناحیه کې لګېدلی چې ځاني زیان نه لري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د اختر د لمانځه په پیغام کې ویل طالبان د سولې اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې لیکې د تودېدو په حال کې دي. لکه ښاغلی خیبر سره مې د ولسمشر د نننۍ وینا او څرګندونو په اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د ولسمشر غنی د اختریز پیغام اصلي هدف څه و.
د قطر وروستۍ غونډې ته په کتو داسې انګېدل کېږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنګ ته، په ځانګړي ډول طالبان جنګ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستۍ کې یې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی سو، نو چې په زور نیولی سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونی خبرې وې چې یو مخې د جنګ د قطعاتو د تنظیم بحث کاو. دا په دې معنی ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي، یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي. ذکر دی و مولیدل چې دوه دوه نیم کاله پرله پسې سره کښېنستله، نتیجه دا سوله چې نن افغانان په سرو سترګو ناست دي.
نو حکومت ولې ونه شو کړای چې خپلې سیمې وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وه د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چې نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط ورسره درلوده، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله هغه ډول مورال پاته نه سو. نور په کور دننه د فساد مسله هم نهایي جدي ده چې هغه هم اغیز ودرلوده، او په کور دننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغه زموږ نظامي ځواکونه بیرته د همدغو لوړ پوړو سیاسیونو سره یو ډول ارتباط هم لري. که دلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، که دلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنې په ډېرو سیمو کې موږ ولیدله چې بې له مقاومته، یا داسې سیمې هم وې چې په څلورو پنځو ورځو کې ملته طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول شوی وې. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات پراته وله چې حکومت ورته متوجه نه و او دغسې یو فاجعه رامنځته شوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوئ، فکر کوئ چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت زړه ته مخکې نه لوېدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پرېږدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکي بحث دی، خو هغوی هغه دی ولاړل د همغه توافقنامې له مخې روان شوله. نو دلته په روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنګي روحیات راقوي سوي دي، او د جنګي روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي چې په ذات کې بیرته جنګ ته خبره وځي، او جنګ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولی. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوي کوي، او صفونو کې ولسی خلک هم شاملوي، او دا دی پر داخلي اجماع باندې کار کوي. نو دا لوری هم له دین وروسته د جنگ کوي، او جنگ بیرته تباهي ده او بربادي ده.
یو بل مسله خیبر صاحب، چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسئولیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولی شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلاری دعوه کوي، او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسي. تر هغو چې د توافق او د یو غوښتنې له مخې، یو ضرورت له مخې دعوت نسي، نور نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولای شي، هغه مسائل طبيخي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایي چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنن نه یې ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپله یو سوال دی. او ضرورت یې هم نسته، د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنګ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرامې لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وي هم هغه جنګي لیکو کې دی، او د جنګي لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته، افغانان یې جنګ ته ودروله.
د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو نظر څرګنداوه. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په راپور کې واورېدل، نن په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ درې توغندي راپرېوتل. له دې برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیسو ته د خلکو د خوندي ساتلو لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي. دوی وایي چې په کابل ښار کې دا حمله تر جدي څیړنې لاندې ده، خو عام خلک بیا د اختر په راتلونکو دوو ورځو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې توغندي د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بېلابېلو سیمو ولګېدل. د دې وزارت بیان میرویس ثانی چې نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پېښه ځاني زیان نه لري.
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې اوزې د سیمې څخه د پروانسي څخه په یو کلاډا ډول موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله، د ښار په لوري او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. نه کومه ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات هم دادي، او تابن درکشن لګېدل به یو لړ مالی تلفات له مالی زیانونه لري چې هغه خوشبختانه پر وړه کچه نه دي.
د توغندي هغه محل وتوغول شو چې جمهور رئیس په ارګ د اختر لمونځ کولو. یو شمېر عام افغانان میروانو حالات په کتو سره خراب امنیتی وضعیت اندیښمن کړي. دوی وایي سکال اختر کې اوربند هم منشو او جګړه هم شدیده شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی حیات الله نظری بیا د نن سهار پېښې سخت ویره ولی دی.
د اختر په اړه خو اختر مو داسې پیل شو چې د پراکټونو پیل شو، څو اختر او د اوربند اعلان کېده. په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو، او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اوله ورځ په راکټونو باندې پیل شوه چې نور به په ښارونو کې څه حال کېږي او څه به کېږي او څه به نه کېږي.
د کندز ولایت اوسیدونکی محراب الدین سلیمان خیل بیا وایي روانو حالاتو سخت ناهیلی کړی.
زه د یو افغان وګړي په توګه ویره لرم له روانو حالاتو، لروان وضعیت څخه چې هغه د نن د اختر لومړۍ ورځ ده او پاکټونه راوړيږي، اوربند هم ونسولو، دوه ورځې له دې وړاندې په قطر کې دي بین الافغاني ناسته وه، ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟ کوم عوامل؟
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان میرویس تانیکزی د خلکو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړۍ درجه احضارات لري او هڅه کوي چې د ورته پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د اختر له لمانځه وروسته نننی توغندیز بریدونو ته په اشاره سره وویل طالبان د توغندیو په زور د هیواد نشي نیولی، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کابل کې د اختر د لومړۍ ورځې د توغندیو د حملې او امنیتي مسایلو په اړه راپور مو اورید. د روزګان ولایت خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان د یو شمېر ولسوالیو له سقوط وروسته طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی، خو یو شمېر خلکو له ویرې خپلې سیمې پرېښې دي.
وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت د ټولو لسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونه ته زور ورکړی دي چې خلک یې زیات اندېښمن کړی دي. د سپکو او درنو وسلو دا پیرونه هر شپه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندي پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ ښار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه
کړی دی.
اووڅلوېښت کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میراحمد د ارزګان ولایت ترینکوټ ښار اړوند په لس او پنځلس کیلومترۍ کې د سولي او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وه او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وه، اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بخښ للی دی، درې مې ورېرونه بخښ للی دي، پر یوه ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې سولې، اوس نو دی بیری روساب چې داسې یعنې پټوب زغلو کنی ولا کبیری جام یاد طالب اس یاد امریکایی سم د خوړه ویری سم د خوړه دی قربان یو نو که یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو زایو شی بیا بل زایو شی د کور کالی د ما شام د وسنه لرو
ډیر کورونه دی حساب د درې حساب چیرې دی دا وسه دی ګد کټی بارسی وی دی یو واج زایو یو سره په کور پات ګلو خو اند سر یو شتان وخت ته د یو ګلو څونی ستلی د ګلو یو سره نه ایستلی ته په ولایت کې دی ریو دی د سړي ستو د پښتنه وکي چې دا سړی ستړي دی کنه دی دا سړي د ژړبینې تو یې جګړې نه کومه ګټه ګټه کوم.
په تېره جون میاشت کې د ارزګان ولایت پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چورا، چهارچینې، خاص ارزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې او تازه وړمه شپه بیا وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت یوازنۍ پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کمپ هلته پکښې کې موجود و ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تش دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی ځکه ویرېږي چې جګړې ترېنه وانخلي. زبیولا په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
په خوا چې به یو چا زر لزر پنځه زر سودا کوله زموږ څه اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران یې هغه هم هغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسولي دا وخته موږ اته نه لس پیرې به هم دوکاندار ده کړي وې نو دروسه پورې موږ اخ یوه دوکاندار هم دروسه پورې پیران نه ده کړې. په خوا دغه ورځو ته موږ لس لکه پنځلس لکه شل لکه کالدارې پورې متولې خو اوس دوه لکو درو لکو کالدار ته لا زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په لس کیلومترۍ کې د ولي په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تېرو پنځو کلونو راهیسې محاصره کړی وو ونیولی او سرتیر یې هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په ارزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبي شجاع ازادي راډیو ته وویلې چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه ارزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د ارزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دې خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دې واوسي. نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر پنځه دېرش نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنګ او د امنیت په خاطر پوره امنیتي تدابیر لرو. کمربند مو محکمه دی، کمربند کې مو نوي پرسونل او نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي. تقریبا پنځه دېرش نوي پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پوره ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډه ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړې خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په خوا چې یخچالونه نه وو نو خلکو غوښه او په خاص ډول د قربانۍ غوښه څنګه ساتله؟ اوس چې ګرمي ده، لوی اختر په دوبی کې راغلی او په کابل او ولایتونو کې د برېښنا ستونزه هم شته. غوښه باید څنګه وساتل شي؟ د ننګرهار یوه اوسیدونکې د کبرداغ طریقه راښیي. امنې ازادۍ راډیو ته ویل چې پخوا به دوی د قربانۍ غوښه په همدې طریقه ساتله.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونو کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي.
قدر من اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې د میرمن امنې پر ځای زمونږ د یو بل متخصص ډاکټر مرکه خبره شوله. خو په هر صورت اوس تاسو ته د هڅه کوو چې زما همکار هڅه کوي چې تاسو ته د میرمن امنې وینا پیدا کړي. خو له هغه مخکې د بلې موضوع ته ورځو. او په افغانستان کې سږنی اختر په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک سرایت له کبله اندېښنې شته او ګرمي هم زیاته شوې. خلک باید کومې صحي سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي؟ او غوښه باید څنګه وساتل شي او پخه شي؟ په کابل کې زموږ همکار د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمد علي کریمي سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې دي چې له کورونا وایرس څخه څنګه ځان ساتلی شو.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونو کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي. او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړي. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي، فقط په الفاظو باندې کولی شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده، لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان په صورت کې ماسک دې هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا وي د سی سی ایچ اف په نامه یوه وایروسي ساری ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده، د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي، چې دا تیرو څو کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده، هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کیږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولی شي ټوټې دې کړي او په پاک لوښي کې دې ځای په ځای شي او ډېر زر دې خیرات شي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمي و چې ویلې څنګه ځان له کورونا وساتو. خو اوس ورځو او د امنې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو خبرې اورو چې څنګه کولای شو د اوړي په ګرمۍ کې غوښه ښه وساتو.
خبرداغ غوښه ده چې د مونږ پخوانیو خلکو په دې لپاره چې غوښه به نه ساتل کېده، غوښه به مایده مایده کړه. سرخي غوښه هغه به مایده مایده شوه، دې کې به واچوله بخار به ورکړو چې نرمه به شوه، بیا به ښه په ماور باندې پرېږدو چې سره به شوه، غیر د مالګې نه بله مساله په کې نه اچول کېږي. هغه به چې ښه خوري نه شوله، بیا به کېښوه چې یخه به شوله، بیا به یې په نورو دیګو کې تقسیم کړه. غوړي بیا واخیستل، ښه بیا سره کړه، په هغې کې بیا واچول چې غوښه په غوړو کې پټه شي، معلومه نه شي. بیا به یې کېښوله په یو یخ ځي کې چې هغه نو په شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي، چې هر وخت یې زړه وي هغه راخلي د هغې نه توده وي.
ولې خلک غوښه دا ډول کوي؟ د څه لپاره؟
بخار نه ساتل کېږي. هغې وخت کې چا یخچالونه نه لرل، برقونه نه ول، په دغه طریقه باندې خلکو جوړولې، ژمی پکې تېرول.
اوس هم دا شی شته دی، خلک دا کار کوي. دا چې هوا هم ګرمه ده، اوس هم کېدای شي چې غوښه په دې ډول وساتل شي.
همداسې کولای شي چې اوس د وزه غوښې والي پاکې ومینځي، مایده مایده کړي همدغه سې پخه کې او په دیشو کې وه چې غوړو کې پټه کې یا په یخچال کې کېږي یا همداسې سیوري ته کېني چې هر وخت یې زړه وي د هغې میراخلي تودیي خوري دا نو تقریبا اته میاشتې نهه میاشتې لس میاشتې ساتل کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکې امنه وه چې د غوښې د ساتنې د کبرداغ پر طریقه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او نیمه نړۍ، د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام. دا پروګرامونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي ځان ته وغواړي. آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالباني حکومت په پاکستان کې ومني؟
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیکي همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړې. د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی دی. سرچینو آزاد اروپا راډیو ته ویلي د دغو پوځیانو مړي د افغانستان له پولیسو سره نږدې له مریخاره انتقال شوي دي. روسیا او ازبکستان په لسو ورځو کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه کوي. د روسیې د پوځ مطبوعاتي څانګې نن ویلي د جولای له 1 د اګست تر 3 به په دې مانورو کې 1.5 زر سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. او د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لک تر لګ 1.5 تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له غنی غونی ډک یو مارکیټ کې شوې. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستلو پسې راوتلي وو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دی کومه
رغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې شپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. اختر په ټوکو ټوکو راغای، اختر په ټوکو ټوکو راغای، نمې کالیشتا نه دی غاړې امیلینا. پاسترونو کې تاګراتګ لڅ وخت را پدې خو دود دی.
دا تاګراتګ له هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تاګراتګ هم ده، یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه تور سره وي.
په دې وروستیو کې چې کورونا په کمین کې دی، آیا د پخوا په څیر ډلهیز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
دیو بلدل به دومره مهم نه وی لکه سات چې مهم دی، او اړیکې خپل پر ځای کې د ځان د خوندیتوب لپاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیزو رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکړو دا به غوره وي.
نن پام دې اکله خبرې کوو. په پایل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څېړو او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتګ هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام لپاره په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد د موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عمومه خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نم په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی اسلام سره بیا دوه اختره موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم چې کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغله، نو تګ راتک شروع سو د خلکو ترمنځه.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه، په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کېږي هغه لاړ شي مال واخلي، که کسان ډېرې نو بیا چا سره شریکان سي، او که لږي نو یو کس لپاره دو کسان په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړو دا شیانه کور ته مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو، خورو خولنې ته مو وایي چې موږ یې نه وړو، موږ خپله کړې ده، نو بیا هغه موږ کور ته ووسو. بیا دا مشران کړه دا کسران لاړ شي هلته تیارې غوښه پخړي، هغه وخوري، چای مای وڅکي، بیا لږ نور څه مبارکي وکړي دا خپل کور کې وکړي، خپل ښځو او مندو سره، بیا پردي افساګان ته ورشي هغه سره یې وکړي، دغه نورسته بیا کله سره ټول سي څخه او اختر به سره کم کوو. ایتي تقسیم مو کی پلانای پلانای لاس کور به نن راکی پنځه کور به غدا چای راکی پنځه به گرمی وړي راکی پنځه دی یا سلور دی بیګا مړی امدا ته درش په باندې کورونه تقسیم کو د ډل ډل ګرزو تا کر راځه ما کر راځه بیا خور خلن ته لاړ سو خوند مندم راسی مکرې چا خوند مندي هغه غو کر بوزو بس رفت هم شروع سی درې سلور راځي خوشحالی بیا سی برت راو بیا مغا بیا دې مغا اوران مستانی او اوران رونو دی.
د کابل اوسیدونکی مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم دا د اختر په ورځو کې، یو دیګ پخوم، ظرفونه مینځم، د دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کیږم چې زه لاړ شم چا کره زه اختر مبارکي وکم. باور به دیرا شکنه اول می جامعه ها خونده می آده کاسید که زدفونه می دید که هرچه کار لرم خوزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق می رازی دختر پاول او راز اول سوابی وقت چه رو راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو می چه که وقت همی کاری ها خونده بیان ازم نور کارو بسی زدون از سره ایم بکه بیا چه اختر لخیر خلاص شو بیان ازم چه بایم وست نزه اختر کام طول سره هر یامیم بیوینی بیانو خاندی بیا خلاص شو زرفنه بکارده ولی چه زخپله تنهای من بلچوک نشته رسار دیر سره توب داده اختر پا قربانی پاورازی دیر خلق سره کی او دیر یا خوشحالیم دارینو.
زینی کسان بیا گیله کبی وای ورسته پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تاگ را تاگونه کمرنگ کردی. ده کابل وسنون که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج ده اختر مبارکی خلاصه وی چه ده کار بیا پخپلوی او دوستهی که ده فاصلو لامل کردی.
پخوا ډیر زیات خواله پدی و چې کله به اختر سو په اختر کې بیا غټ واړه ټول خپل خپلوان او نږدې دوستانو کربتل راتل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوي ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرېدله خو اوس چې د ټیکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا پکار دي
د عرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی له لرې لارې څخه د ټیلیفون په مرسته نه کیږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او لهغی وروست توکل په لوی رب وکوي دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلی مفهوم نه ده اخیستای او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډ کینو دې ته خی توکل وای نه دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیلمان یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي دا اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډېره هڅه دې وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدله نه شي
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته نه یوازې دا چې دا د جنګ جګړو جریانم دغه دی وسته نو د دې ترڅنګ دغه دوم کال دی چې د کرونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خپره ده او دا یو واقعیت دی نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله ده چې د ځان د خوندیتوب لپاره د یو بل کورونو ته کځي هم په احتیاط او اول خودي د دې پر ځای چې ډله ییز د یو بل کور ته ولاړ سو کچیرې د ټولنیزو رسنیو له لارې د فیسبوکونو له لارې د تماسونو له لارې د ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو کو یو بل ته مبارکي ورکو تا په غوړه وي ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی او اړیکې هم خپل پر ځای دي
په دې هیله چې د اختر پاتې شېبې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیرې کړئ ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
نیما نړۍ اختر بمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زدگه مال تر لیگه ما من پسلور سلویخت ملکو که کار که و
پس تو جارم در مشیمان سر پسای کنان آزم نور تا دیجون خوزو پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزو ده پرمختگون و اوستونزو هنداره د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست د دې ونی د خبرونه موضوع په اختر کې د خپلوانو تاګ راتک او میلمستیا او په اړه ده د افغاني دود لمخي په اختر کې ټول واده کړي زامن او لوڼي لخپل اولادو سره د اختر مبارکۍ لپاره د خپل پلار او مور لیدو ته ورځي په همدې پلما واده کړي ورونه او خويندې سره یو ځای کیږي او د خوخیو د غور سره د یو چتلاندین منځي خو کله کله د خوخی د کورنۍ حقې نه تاسو مانا کوون کې شي چې لخصر او خواخي سره ګډ ژوند کوي زکه چې د ټولو راټول شوو خپلوانو میلمه پالنه او قربتوب یې په غاړه وي خو څنګه کېدای شي چې اختر او نورې میلمستیاوي د ټولو لپاره په زړه پوري شي او هیڅوک پکې ستومانه نشي
ما خواشه ډیره شو شو هغه چې به یو ډیر په اخلاص او په شمیت باندې بحث سره وکړي او ما قدردانی ویو چې نو بیا تاسو باندې غوښتي به تاسو خبره کوئ
کده ډیرو کسانو میلمه پالنه او د چارو سمبالول د یو کس په غاړه وي څه ستونزې راولاړول شي
په دې کې د عقدو دوام قربانی کول نابرابری بی عدالتی او د امتیاز او تکلیف نابرابر ویش پروت دی
څنګه کېدای شي چې د اختر خوخی په کورنۍ کې تلپاتی شي او د میلمنو او قربانو لپاره یو ښه خاطره جوړ شي
یوازې نه البته درې نیم را سره دي ګډه سره خوشحالي سره د میلمنو وزر او قدر کو
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې دی وی خزي په قط پیلېږي
په دې پیدان چې خوښ خو مشران وو نه یې مازی لوی راتلې په خاطر مسیانی راتلې نو زمانی او تراتلله د ټول کور کشران ټول دې تراتلله د اختر مبارکي خو راتلله بیا به موږ د کور د نور چار تر څنګ د دې مېمانه ودی به هم کوم حتی یو ورځ نه بلکې پښپوشپو هغه وخت مانی به وامه ولیدا چې به خوښ وو بیت تشویقولم بیا به مغه تومانی را خبره کړه تا بل سړی د نو له چې ما خوښ دې رسو شو دا هغه چې به یو دې په اخلاص او په شمیت باندې بحث سره وکړي او ما
د ده کندهار ولایت اوسیدونکي رقیه وچی په اختر کې د میلمه پالنې له امله د خپلې ستومانۍ کیسه کوله رقیه ته ورته عادله هم وایي چې په اختر کې لیورونه او نندرورګانې له خپلو اولادونو سره د مور او پلار د لیدو لپاره د دوی کور ته ورځي هغه وایي د میلمنو په ورتګ نه خفه کیږي خو د کار او خدمت له وجې د اختر په ورځو کې ستومانه کیږي
اختر کې زایمو غدی کورونه داسې یو دوت داسې ټولې سدینه د اختر په ځینه پورې کورونه کې پاتیناري نه ګرځي ورځي د مو کور هم د اختر چای میلمانه راځي د اختر چای په ماده کوم یوازې نه البته درې نیم را سره دي په ګډ سره خوشحالي سره د میلمنو وزر او قدر کو دوی هم خوشحالي سره لاس دې د میلمنو نه وولي او سره دوی هم د اختر د منځل لپاره جمعه ته چای وړي د چای مو ته ماده کو دغه سي د خپلوانو کره بیل چې دوی دې د اختر په درېمه باندې ښه د خپل اختر پیلوي د دې د انسان کره دي یو د بل کره دوی سره یو بل تمام اشپزي او دوی څه د ټول خپل مشترک ډیر هغه ولا د نه لکه هغه باندې چې خپل صفاتونه ډیر کوي ځان باندې پورا باور یې تر څو تر څنګه کو کسانو پورې خو نه دان ته ځان باندې تجربه کړی تر 500 میلمنو پورې خو ځکه نه وزرول لسم
په افغانستان کې میلمه پالنه او قربتوب له پخوا دود دی د میلمه هر کلی او عزت کول یو میړانه بلل کیږي دلته ولسونه لخپل خپلوانو سره د خپلوي رابطه د تاګ راتک او میلمستیا په وسیله ټینګه ساتي د افغانانو دغه باور د دوی په فولکلور ادب کې هم لورای ښکاری چې وایي مینا پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم مینه خو که دغه د مینې او نږدېوالي لامل سم او عادلانه ترسره نشي ممکن د لریوالي او خوابدۍ لامل شي په افغانستان کې د کور ټولې چارې د ښځو له مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي په ډیرو کورنیو کې تمه کیږي چې د کورنۍ ناوي یانګور په هر حالت کې د اولادو د سنبالولو سره سره د کور کار او د میلمنو عزت په یوازې ځان وکړي دغه مسؤلیت د هغونګندو پر وړاندې زیات دی چې د خسر او خوخي سره ګډ ژوند کوي واده شوي نندرورګاني او جلا شوي لیورونه کله چې د مور او پلار لیدو ته پټا کلی ورځ لخپلو اولادو او کورنۍ سره راځي او راټولېږي
د خوراک او څښاک د تیارولو ترڅنګ د ناستې د ځای او نورو لویو او وړو خدمتونو خیال ساتل هم د کور په هم دی نابیبي چې دغه چارې کله ناکله ناویانو ته ستومانه کوونکي شي او ان په کورنۍ کې خوابدي رامنځته کړي. ټولنپوه ضیاءالحق شمسوایی کورنۍ باید هر خوښي په ګډه ونمانځي تر څو د خپلوۍ اړیکې غښتلي شي او په کورنۍ کې دایمي خوښي پیدا شي.
د همیشه خوښۍ لپاره کورنۍ باید پام کې ولري چې اصلا یو ډیره مهمه برخه د ژوند له باورونو جوړیږي. دا باورونه په سم او ناسم ویشل کیږي. باید وشو کولای د کورنۍ هر یو غړی د سم او ناسم باورونو تفکیک او بیلاوي کې لازم عقل او هوښیاري ولرو. ورسره ځینې برخې نور چلندونه دي زموږ په ژوند کې، بیا هم باید وشو کولای د ګټور او ناګټور د خوښونکي او زورونکي چلند ترمنځ توپیر وکړو، ځایونه وپیژنو.
د کور کارونه او میلمه پالنه د افغاني دود له مخې د ښځو کار دی. نامي ښځه هغه بلل کیږي چې په یوازې ځان د ډیرو میلمنو خوراک او څښاک برابر کړي. خو خانولي عادل چې یو مدني فعال دی وایي اړتیا نشته چې ښځې د ځان ثابتولو لپاره سخت او ستومانه کوونکي کارونه ترسره کړي. هغه زیاتوي د کور په کارونو کې له خپلې میرمنې سره تل ونډه اخلي، خو د میلمستیاو په وخت کې بیا دغه همکاري په جدي توګه ترسره کوي.
موږ باید د جنسیت پر اساس چار یو کارونه سره ونه ویچو. زه خپل هم نه یوازې په سخت ورځو کې بلکې په عادي ډول سره له خپلې میرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته کوم، او دا په دې باور یم چې د کور کارونه زما او زما د میرمنې دواړو مسؤلیت دی او دواړه باید پکې برخه واخلو. دا چې د اختر په ورځو کې د نورو ورځو په نسبت میلمانه زیات وي، د کور کارونه زیات وي، نو له همدې امله په میرمنو د کار بوج زیات وي. نارینه ته لازمه ده چې په دغه ورځو کې له میرمنو سره په کارونو کې د تیر په نسبت لا ډیره برخه واخلي.
بصری د درچی و فعاله میرمن ده تخپل تیر ژوند کې سره ته کوي. هغه وایي د اختر او نورو میلمستیاو کوربه توپ د دې لخاړي وو، خو د خسرګنۍ تشویق او هڅونه د دې لامل کې د چیستومانی هیڅ نکړي. هغه زیاتوي
معمولا موږ هم په کارګانې کولې، لکه پرده شوي و خانه ته کانی وو، بیا په زمن کې دیګ دا او کاسه دا، مثلا د لیورو خدمت ته، د خوا خدمت ته، د میلمه ته رسیدګي کې دغه دا کارونه بیا پارخ کې وو. بیا پارخ کې وو دګداري مو د منګه کنه، لکه واړه ماشومان مې وو، نو ماشومان تر ستګي مو کوله به مې، نو بیا خوشبختانه چې کله واده شلل نو ما سره مې خو اخی، لکه اندراین دې مې، لکه لیوره خزي مې، ټولې را سره همکاري وي. په ګټ کور کې من ژوند کوله، هم په کاری کې تابه ما نه دګي نه ولام دېکتم کاسه ته ملماته.
په اختر کې ټول افغانان لوی او واړه نوی جامې اغوندي او د اختر د مبارکۍ لپاره خپل خپلوانو کرزي. خو دا چې عام خلک د خپل خپلوانو کړه د تګ را تک پر محل کوم ټکی په پام کې نیسی، دا به د دوی په خبرو کې واورو.
لیلی ماسکر زده یم، د مکریانو سیدونکی یم. نو خاله دی میرازی زما د مور احترام ته دغه څه شی چې کوچنیان په کور کې دي، څه چې دي نه دی، هغه ټول راوړي ځان سره. زموږ خپلوان البته راځي زما د مور احترام ته، ټول کوچنیان سره راځي. تاسو پوهیږئ هیڅ د ملمه عزت نه کیږي.
راز محمد زمیریم د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زموږ د اختر د لومړی ورځی مراسم دا سيتي چې لومړی سهار وختي چې کله جمعه ته ولاړو، د جمعه نو ورسته بیا هغه د کلی اوسیدونکی هلته هغه د اختر مبارکي سره ورکوو. دا هغه نو ورسته بیا هر چا په خپل کور کې زموږ په استرا د اختر کاسه یعنی ورجی پخکړي وي، هغه بیا راوړو په مسجد کې په شریک ډول خورو.
د نیمه نړۍ اوریدونکو، اوس به د خزو د فعال قمر نیازی خبري واورو چې موږ ور سره په همدې اړه مرکه کړې ده. اقل نیازی که په سر کې راته وایست چې په اخترونو او نورو میلمستیاو کې میلمانه باید کوم ټکي په پام کې ونیسي تر څو قربانه ور سره زیات په تکلیف نشي.
ډېر دې کوشش وکړي چې داسې مزاحم نشي، یعنی د ډوډۍ وخت ته دې کوشش وکړي چې ځان ونه رسوي. په ډېر ګرمۍ کې چې خصوصاً میلمن ډېر ګرم ده، کولرونه یو دانه دي یا چې ډېر هغه دغه کوري دوه بلري، نو یو کې کدا د کور خلک کینی یو میلمانه ته کې دي خو خبي بدبخت بیچاره لکه زه چې یو دانه کولر لري هغه کې ملمانه تل کې نو نور د کور خلک بغرد په تنور کې ناشتي ترڅو چې د ملمه په خیر پورته سی او چت سی ولر سی بر تخپل پورته ډیره دینه کینه دغه نزاکتونه مراد سی خده او زمين کې یو مونږ پښتو کې یو مثال روایه ول چې کور متر دا جار ابل واشکای ورته وغوځو چې ملاینو په شاکو منو کې د په دا واشکای کې راته واشکای مونږ رسی ته وایو نو دلته دغه نزاکتونه کومرات چې یو خو د ټول ماشومان سره رانسی خپل ماشومان مریضانيږي خپلم په تکلیفيږي دغه کورنۍ چې میزبان ده یا قربا ده دویم په تکلیفيږي نزاکتونه باید مراد شي ملمانه خپل د ملمستیا اندازه او وخت او پیژني
اغل نيزي کده کورنۍ مشران په کور کې انډول یا برابرۍ په پام کې وننيسي او د کور ټول کار او زحمت د کور په ناوي انګور وي د په کورنۍ کې د څه ډول وضعیت لامل شي
دا ډیر مهم ټکی دی چې د کور مشران باید واقعاً د کور عدالت او برابرۍ ته پام وکړي خصوصا کله لورکی راځي په ملمستیا باندې خپل د سرګنۍ د کور څخه یا خپل د شخصي د خاوند د کور څخه خپل د پلار کور ته اختر مبارکي ته راځي او دلته لا خپل مور ته وایي خپل مور برکاوي پورته کوي چې کورنداره خو مه چې څه دی چې کوچنۍ لري چې څه دی چې کوچنۍ ماشومه جلونه وي یا ګرمي ونه وي خو دې ته به یوازې کولر چالانه موږ مر وخت نه راځي وختر بل اختر رازو کله ک داسې یو موضوع را سينو دغه د کور مشران د لته مسولیت لري چې ورته وایي چې نازوي نه داس خبرې مکوه که تاسو په کور کې داسې رواج دی خو زموږ په کور کې بیا دا رواج نه منم زما یې ګور ماشوم وړکای ده مریضیږي زینه پرېږدم چې جلې وي ګرمي وي غي ما اولاد د زما د اولاد اولاد د ته بيځای خبرې ونه کې لا اولاد سره دورندار سره د کومک سره کاغه دې په خول ته ډوډۍ ورته پخا کاغه ډوډۍ پخې ته ور سره دغه وکه شلومبه ور سره جوړی ته وبو ور سره برابرې کړه داس یو ایت خپل درګانو ته هم وکي تر سوچ پر دا ورندار باندې ونه غمیږي اورندارم په ډیر خوشحالي باندې په ډیر د محبت او دغه په فضا باندې دوی ته په ورنټندې باندې ارکلای وای
کپ پای کې راته وایست څنګه کولای شو چې په کور کې خوشحالي او اتفاق د تل لپاره پیدا شي
مونږ دغه کې پښتو کې وی دغه لرو یو استلال لرو وای مشرک مشرتوب غواړي کشرم د دنیا دوت غواړي نو ک مشران خپل مشرتوب حفظ کی او کشران خپل حدود او اندازه او پیژني هر یو خپل په اندازه حق او حقوق په اندازه یو تربل سره احترام وساتي او خپل منځي احترامون احترامات وساتي او کوشش وکړي چې اختر د خوښۍ شپې ورزيد او الله پاک دغه خوښي مونږ طرف برخه کړې ده د خوښۍ تخلزت ویسي یو ډول د امن فضا په کورنۍ کې وي اتحاد او اتفاق من سره سي اندغه لورین او پرزوین دی او په بل باندې وساتي
د آزاد رادیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چی په اخترونو او نورو خوخیو کې د میل مپالنی مسولیت او ستومنتیا ته ځانګړي شوی و هم دلته پایته ورسیده تر بیا د خدای پامن
شانډالې راوړه دی مودري دی دلی سمون زمو تمسته